کومې اکسانات دې ګر اجمران پېشکش میکنه. سلام اجمل، صبح بخیر.
و ډیره زیاته مننه امید مرزبان ته او اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره. دوستانو، وخت ته بجې شوې په دې خبرونه کې به واورئ چې د باګرام زندان دغه بندیانو دوسیې چې امریکایي چارواکو په وینا خطرناک تروریستان دي له سره څېړل کېږي. نور ریپورټونه هم لرو، پیل له خبرونو کوو. ولسمشر حامد کرزی پرون پریکړه کړې چې د باګرام زندان د اته اتیا تنو هغه بندیانو دوسیې له سره وڅېړل شي چې د دې زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې کمیټې د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. افغان حکومت د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې پرونی تروریستي حمله غندلې ده او چین پاکستان ته د شپږ نیم میلیارد ډالرو په ارزښت پور ورکوي. څو په کراچۍ ښار کې د اتومي برېښنا د دوو سټېشنونو پر جوړولو یې ولګي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون پریکړه کړې چې د باګرام زندان د اته اتیا تنه هغه بندیانو دوسیې له سره وڅېړل شي چې د دې زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې کمیټې د خوشي کېدو غوښتنه کړې. له بلې خوا ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د امریکا د جمهوري غوښتونکو سناتورانو جان مکین او لنسی ګراهم په مشرۍ د سناتورانو له پلاوي سره کتلي او هغوی هم ورسره د دې بندیانو د خوشي کېدو په اړه د امریکایي لوري اندېښنې شریکې کړې دي. سناتور ګراهم وویل د دې بندیانو خوشي کول به د کابل او واشنګټن پر اړیکو داسې ناوړه اغېز وکړي چی د جبران وړبنه وی د پوینا د اته اتیا تنه کسان خطرناک مجرمان دي.
These 88 prisoners, there is much evidence to suggest
د وی د دې اته اتیا بندیانو د ورانکاریو په اړه خورا ډیر شواهد شته. د دې اته اتیا کسانو د فعالیت په نتیجه کې د ائتلاف سباند شپېته او د افغان پوز سباند و 50 سرتیري وشل شوي. د دې کسانو خوشی کول به افغانانو او هغه سرتیرو د سپکاوي وي چې خپل ژوند په خطر کې واچو او دوی ونیول. د باګرام زندان د هغه شپږنیم سو بندیانو لړلې دي چې افغان حکومت یې د دوشنبه په ورځ د خلاصېدو اعلان وکړ. وی ویل چې دا کسان بې ګناه په باګرام کې ساتل شوي وو. له بلې خوا افغان حکومت د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې پرونی تروریستي حمله غندلې ده. په دې برید کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون 15 تنه ملکیان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. دا ولسمشر د ویندوی دفتر پرون په یو بیان کې د ولسمشر حامد کرزی له خولې وویل د ملکی وګړو په تیره د ماشومان او ښځو وژنه هیڅ راز توجیه نه لري. پرونی حمله د برکی برک ولسوالۍ په بازار کې په یو بایسکل کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو موادو له کبله شوې ده. دا ریپورټونه لمخې د تاجکستان سرحدي پولیسو او د نشې موادو پر ضد مبارزې ځواک د افغانانو له ویډل څخه په ګډ سرحد کې په زیات اندازه نشې مواد نیولې او ضبط کړې دي. د ترتاس خبري اژانس ریپورت لمخې دا یوې وسلواله ډله وا چې د دوی په وینا غوښتلې له افغانستان نه د هیواد ته واوړي. راپور زیاتوي چې د تاجکیز واکونو لډز وروسته د ډلې یو تن وژل شو او پاتې بیرته د افغانستان خواته په شاشول خو د نخته په ځای کې وکڅوړه چې 12 کیلو چرس پکې وو پاتې وو. په ریپورت کې ویل شوی چې وژل شوی افغان د وی جنایتکار ډلې مشر وو چې څو ځلې پر دې لارې د نشې موادو قاچاق کړی وو خو په ریپورت کې د نوم یادونه نه ده شوې. د تاجکستان امنیتي ځواکونو نو ویل دي چې له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې د تیر کال په لومړي 12 میاشتو کې سباندې 6.3 ټنه نشي مواد ضبط کړي. سلګونه قاچاګوران نیولې او د افغانستان په قلمرو کې د هیروینو ګن شمیر لابراتوارونه ویجاړ کړي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. چین پاکستان ته د شپږنیم میلیارد ډالرو په ارزښت پور ورکوي. څو په کراچۍ ښار کې د اټومي برېښنا د دوو سټېشنونو پر جوړولو یې ولګي. د پاکستان د مالیې وزارت پرون له چین سره دا معامله تایید کړه. وی ویل چې دا پور د اکسم په نوم چینایي بانک ورکوي. د دې دوو سټېشنونو د رغونې چارې اصلا پروسه کال پیل شوې وې خو پاکستاني چارواکو د چهارشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره دا خبره افشا کړه چې د دې پروژې د لګښت پور د یو چینایي دولتي بانک لخوا ورکول کېږي. تمه ده چې د K2 او K3 په نوم د اټومي برېښنا د تاسیساتو د فعالیت له پایل سره به د پاکستان د اړتیا وړ په سلو کې 15 برېښنا تولید کړي. پاکستان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره لاس او ګریوان دی او هڅه کوي چې د برېښنا د تولید لپاره خپل ظرفیت لوړ کړي. چین همداراز په پام کې لري چې په پاکستاني کشمیر کې د برېښنا د تولید یو بند جوړ کړي او ایران ژمنه کړې چې د ګاز د یو پایپلاین په وسیله پاکستان ته ګاز صادر کړي. عراقی چارواکی وایي چې د بغداد په شمال کې په یو سړک کې چې په ګڼ شمېر خلکو سودا پکې کوله، په یوه لارۍ کې 14 لک تر لږ 14 کسان ووژل. امنیتي چارواکي وایي دا لارۍ چې 14 مواد پکې بار و، پرون ماښام د بغداد په 1 کیلومترۍ کې پر بلاد روز واټ وچاودېده چې زیات شمېر دوکانونه یې ویجاړ کړل او له 1.5 زیات کسان یې نور ټپیان کړل. پرون همداراز د بغداد په شاب نومې ناحیه کې په یو مینیبوس کې 14 څلور کسان ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. او په شمالي ښار موسل کې د پوز پر یوې غزمی بومي حمله د پوز درې سرتیري وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. اخوا د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې د پلازمینې بیروت په جنوب کې وي موټري بمي 14 څلور کسان وژلي. دا 14 په حریت هرک سیمه کې چې د لبنان د شیعه حزب الله ډلې مهم مرکز دی شوي. د رسنیو له خوا په لومړي سر کې د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی و. د حزب الله تلویزیون المنار د 14 د سیمې تصویرونه وښودل چې لوګي او څو موټر د سوځېدو په حال کې پکې ښکارېدل. په داسې حال کې چې د سوریې له جګړې سره په لبنان کې فرقهیي تشدد پراخ شوی، د دې هېواد په پلازمینه بیروت کې په وروستیو څو میاشتو کې ګڼ شمېر بومي 14 شوي دي. او د لیبیا د لویدیز د تیلو او ګازو تاسیساتو ته نږدې د دوو بهرنیو مړي موندل شوي دي چې یو یې د یو برتانوي نارینه او بل یې د یوې مېرمنې ده چې د نیوزیلند تبه ده. یو لیبیایي امنیتي چارواکي پرون وویل دواړه مړي لویدیز ښار سبراتا ته نږدې د دوی د سفر له وسایلو سره یو ځای موندل شوي دي. مقام زیاته کړې چې د دوی وسایل نه وقلا شوي او د وژنې علت یې تر اوسه نه دی څرګند. په لیبیا کې له دې مخکې هم پر بهرنیانو بریدونه شوي. په یوه پیښه کې تېره میاشت یو امریکایي ښوونکی ووژل شو. د پخواني واکمن معمر قذافي د رژیم له نسکورېدو دوه کاله وروسته د لیبیا حکومت لا هم د خپلو سرو وسلوالو په اداره کولو کې چې ځینې افراطي ډلې هم پکې دي پاتې راغلی دی. دا و خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې مو ګورئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې آدرس دی. افغان چارواکي وایي د باګرام زندان د هغه بندیانو دوسیې چې امریکایي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو خطرناک بللې دي له سره څېړي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا چې څنګه د باګرام د زندان څخه د خوشو بندیانو دوسیې څېړل شوي، د باګرام د زندان د دوسیو د څېړنې د کمیټې له یو غړي عبدالشکور د ادرس سره مرکه هم لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې د 2012 میلادي کال په مقایسه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کمه شوه. علتونه یې سدي دا هم په یو رپورټ کې اوري. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي سعودي چارواکو ژمنه کړې چې له خپلې خاورې به کارګر افغانان په زور نه باسي. په دې مسله هم یو رپورټ لرو. او د پاکستان په حالاتو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه هیواد د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا سمیع الحق ته د وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د زندیدلو خبرو اترو د بیرته پیلولو دنده سپارلی. دا چې دی به په دې دنده کې څومره بریالی وي او څومره ممکنه ده چې طالبانو سره خبرې وشي، دا موضوع هم په یو رپورټ کې څېړل شوی. همدارنګه یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم مه هېروئ. دا د اساسه راټیو ده. د باګرام زندان د غبندیانو دوسیې چې د امریکایي چارواکو او د ملي شورا د ځینو غړو په وینا خطرناک تروریستان دي له سره څېړل کیږي. د باګرام د زندانیانو د دوسیو د څېړنې د کمیټې چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی ورڅخه وخت چې د دې اتاتیا کسانو پر دوسیو له سره غور وشي. په دې اړه د احمد تکل چمتو کړی رپورټ ورو.
د باګرام زندان د بندیانو د څېړنې کمیټه وایي د هغو بندیانو دوسیې له سره څېړي چې د امریکایي چارواکو لخوا خطرناک بلل شوي. د دې کمیټې یو غړي عبدالشکور دادرس ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی د امنیتي ارګانونو لخوا د باګرام زندان د اته اتیا بندیانو په اړه د کره شواهدو وړاندې کولو ته سترګې په لاره دي. د دې اته اتیا بندیانو په اړه موږ خپلې څېړنې مخکې بشپړې کړې وې، خو د جمهوري ریاست له هدایت سره سم دې ته سترګې په لاره یو چې زموږ خپل ملي کشفي ارګانونه او یا بهرني کشفي ارګانونه د خپلې دې ادعا په اړه کوم نور اسناد مخترع کولای شي. څو امریکایي سناتورانو پرون له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ارګ کې کتنه وکړه. په دې اړه د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي کرزي امریکایي سناتورانو ته وویل د باګرام زندان بېګنا بندیان باید د افغانستان له قوانینو سره سم خوشي او مجرمان باید محاکمه شي او سزا وویني. امریکایي سناتور لینسی ګراهام له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د خطرناکو بندیانو خوشي کول به د افغانستان او امریکا پر اړیکو خورا ناوړه اغیز وکړي.
If these releases go ahead, it will do irreparable damage.
کدی ریکا سانو خوشی کول عملی شي دا بزمنګ پر اړیکو داسې ناوړه اغیز وکړي چې د ترمیم وړ بنوي. د امریکا کانګرس به جدي خبرګونو خي او فکر کوم افغانان به هم خپه شي. افغانانو لامخ کې ویلي چې خطرناک مجرمان باید محاکمه شي، نه دا چې په فرمایشي ډول خوشی شي. نو هیله مو دا ده چې د افغانستان قضایي سیستم پرېږدو چې خپل کار وکړي. موږ دا غوښتنه نه ده کړې چې دا بندیان دې په امریکا کې محاکمه شي، نه دې مو ویلي چې دا کار دې امریکایان وکړي. یوازې غواړو چې په دې اړه پرېکړه مسلکي قاضیان وکړي. د سناتور ګراهام په وینا د باګرام زندان دا اته اتیا تنه بندیان د ائتلاف د څه باندې شپېتو سرتیرو او اووه پنځوس افغانانو په وژنه کې لاس لري. یاد شوي اته اتیا کسان د باګرام زندان د هغو شپږ نیم سوه بندیانو له ډلې دي چې افغان حکومت یې د دوشنبه په ورځ د خلاصېدو اعلان وکړ او ویې ویل چې دا کسان بېګنا په باګرام کې ساتل شوي وو. په همدې ورځ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وویل چې د دې بندیانو د خوشي کېدو له کبله کومه اندېښنه نه لري.
دوستانو و موردل چې د باګرام زندان د هغه بندیانو دوسیه چې د امریکایي چارواکو د ملي شورا د ځینو غړو په وینا خطرناک تروریستان دي له سره څېړل کیږي. خو د باګرام د زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو ځانګړي کمیټه وایي ټول بندیان چې د دې زندان څخه آزاد شوي دي بي ګناه دي. د دې کمیټې غړي عبدالشکور د ادرس ته پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه اته اتیا تنه چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او امریکایي چارواکي خطرناک بولي هم په ناحق ساتل شوي دي. پر دې موضوع له ښاغلي د ادرس سره نسیم شفق مرکه کړي.
داسې انتقادونه ستا دي هم د افغانستان په داخل کې او هم د ځینو بهرنیو هیوادونو لخوا چې دغه بندیان د کوم صلاحیت له مخې آزاد شوي دي، یعنی دغه واک یا دغه صلاحیت تاسو ته چا درکړی وو؟
دغه دوستان چې انتقاد لري دوی اصلا د سوابقو خبر نه دي، یا دا چې خبر دي غواړي چې دغه قانوني پروسه په یو سیاسي لوبي سره بدل کړي. که امریکایان دا اعتراض کوي نو دغه کمیټه اساس د تشکیل او ایجاد هغه تفاهمنامه ده چې متحده ایالاتو لوی کمانډان په افغانستان کې امضا کړې ده.
د افغانستان ولسی جرګې پرون هم یو کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه ستاسو له کمیټې سره خبرې وکړي، او امریکایي چارواکي هم وایي چې په دغو بندیانو کې چې خوشی شوي دي اته اتیا تنه ډېر خطرناک طالبان دي او دوی کېدای سي بیا هم د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ورسي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا چې متحده ایالات یو فرضیه طرح کوي او ادعا کوي چې دا خطرناک دي، لومړی په ټولو دوسیو کې چې دوی موږ ته رالېږلې دي په هر دوسیه کې دغه مطلب نوشته وو چې امکان لري چې په راتلونکي کې دی خطرناک شي او تعدد شي د افغانستان دپاره او د بینی سولې دپاره. دا عادي دوسیه کې ولې دوی موږ ته یو تعداد دوسیې د خطرناکو په نامه رالېږلې دي چې په هغه مورد کې زموږ کار روان دی؟ زه فکر کوم چې د دوی نگرانی نور د ځایه د ځکه د ټولو جریانو واقف دي. او دا چې زموږ یو تعداد افغانان تشویش ښکار کوي، وایي هغه وخت تشویش نه ښکار کوي چې د افغان کور ته ور داخليږي دا باسې، ولې هغه وخت تشویش نه ښکار کوي چې باګرام جوړ شو، ولې هغه وخت تشویش نه ښکار کوي چې څلور کاله پنځه کاله په دې زندان کې د پښتون او د مدافع د وکیل له پرته یو سړی پروت دی. او دا چې ولې امریکایان دې ته غواړي سیاسي بڼه ورکړي دا موضوع نو کاملا جدا موضوع دی. په مسلکي لحاظ عبدالله چې موږ د مظلوم د تعقیب لپاره لرو، په دغه دوسیو کې چې موږ د خلاصون تصمیم نیولی په دو دوسیو کې هیڅ نشته.
بله، نو د ادرس صاحب دا شپږ نیم سوه کسان خوشي شوي دي، دغه اته اتیا چې خطرناکه بلل کیږي دغه هم په دغه خوشي شویو کسانو کې دي؟
بله بله، دا هغه کټګوري ده چې په نارمل حالت سره راخله، په دې کې هیڅ خبره نشته.
نو د ادرس صاحب دغه نور دوسیه خو هم د تاسو په واسطه د عدلي ارګانونو لخوا سیړل کیږي، دغه کله چې وسیړل سي د دوسیه چې څومره کسان بې ګناه وځي دا به ټول خوشي کیږي لکه د پخوانیو بندیانو غوندې؟ بله
بله بله، دا خو ګټه وتاوه. نو څه دي که بیگنا په زندان کې پاتې سي په دې پوهیږي چې د افغاني دولت یو بدنامي ده. د خلکو او دولت ترمن فاصله ایجادېږي چې په یو کلي کې څوک ونیوئ ټول کلی په خبر دی چې هغه بېګنا نیولی نه. که بېګنا خلاصېږي نو دا د افغانستان د دولت د نظام استحکام دی او اصولو کې کومک کوي. چې تشویش په دې کې دی چې ګناهګار خلاص نه سي. موږ خو علم الغیب نه لرو، موږ د ورکو پر مخ باندې قضاوت کوو، نو امریکایان خو هم علم الغیب نه لري.
د باګرام د زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو د ځانګړي کمیټې غړی عبدالشکور د درسو چې تاسو ورسره مرکه واورېده، نو موړي په یو بل جلا مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې ولسمشر حامد کرزي ورته د دې اته اتیا تنو بندیانو پر دوسیو د بیا غور سپارښتنه کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
کابل ته د امریکا د کانګرس ورغلي درې کسیز هیئت وایي د امنیتي او دفاعي سند په اړه د دوی او افغان حکومت ترمنځ لږ اختلافات پاتې دي او ډېر زر به لاسلیک شي. جان مکین، لنسی ګراهام او جان براسو په دې سفر کې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ولسمشرۍ له دوو کاندیدانو او نورو افغان چارواکو سره کتلي. له کابل په دې موضوع د اسدالله لودین راستولې رپورټ اورو.
کابل ته د امریکا د کانګرس راغلی پلاوی وای د امریکا او افغان حکومت ترمنځ امنیتی سند به د څو ورځو یا څو اونیو په ترڅ کې لاسلیک شي. دغه امریکایي سناتوران وای د واشنگتن او کابل اړیکې په حساس پړاو کې دي او په دې شرایطو کې امنیتی او دفاعي سند حیاتي ارزښت لري. امریکایي سناتور جان مکین وای له ولسمشر حامد کرزي سره د ملاقات پر مهال د امنیتی سند په اړه ډېر اختلافات حل شول او لږ اختلافات لا پاتې دي.
We believe that this agreement is vital for the future.
موږ فکر کوو چې دا موافقه د افغانستان راتلونکي او د افغانستان او سیمې امنیت ته حیاتي ارزښت لري. موږ اختلافات لرو، خو له ولسمشر حامد کرزي سره مو په ملاقات کې په ډیرو اختلافاتو خبرې وکړې. زه فکر کوم چې دا اختلافات کم سوي. دا ډیره مهمه ده چې موږ دا موافقه ژر لاسلیک کړو. د دې پر ځای چې وځنډیږي، نه غواړو هغه څه چې په عراق کې وسول عدالته تکرار شي. موږ هلته جګړه وګټله، خو سوله مو له لاسه ورکړه، ځکه موږ ټول عسکر له هغه هېواده وایستل.
د امریکا د کانګرس درې غړي جان مکین، لنسی ګراهام او جان براسو کابل ته راغلي او د پنځمې پورځ د امریکا په سفارت کې ګډ خبري کانفرنس درلود. له لوی جرګې وروسته د شپږم ځل دی چې لوړپوړي امریکایي چارواکي کابل ته راځي او له افغان چارواکو سره د امنیتي سند په اړه خبري کوي. په تیرو دوه میاشتو کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز، د امریکا د ملي امنیت سلاکارې او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته سفرونه کړي دي. که څه هم لوی جرګې له امریکا سره امنیتي سند تایید کړ، خو ولسمشر حامد کرزي ویل ترڅو چې امریکا د افغان حکومت شرایط ونه مني دا سند به ورسره لاسلیک نکړي. د افغانستان جمهور ریاست هم تیر اونۍ ویل چې امریکا د دوو شرطونو له ډلې څخه یو منلې دی. معلومه نه ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي سند به څه وخت لاسلیک شي، خو امریکایي سناتور لنسی ګراهام وایي له دې سند پرته امریکا د عسکرو د پاتې کېدو او له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنه نشي
کولی.
د دې دوه اړخیز تړون له ژر لاسلیک پرته به دا امکان ونه لري چې د امریکا ولسمشر له 2014 کال وروسته د عسکرو د پاتې کېدو ژمنه وکړي. د افغانستان د پولیسو او پوځ لګښت په کال کې 15 میلیارد ډالر دی. د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره امریکا ژمنه کړې چې د ځواکونو ته به د کال 2.3 میلیارد ډالر ورکوي. له امنیتي موافقې پرته به د کانګرس غړو ته مشکل وي چې افغانستان ته دا پیسې ځانګړي کړي.
د افغانستان جمهور ریاست بیا وایي چې ولسمشر حامد کرزي له دې امریکایي سناتورانو سره په ملاقات کې یو ځل بیا په خپلو شرایطو ټینګار وکړ. د جمهور ریاست خبر پانه وایي ولسمشر حامد کرزي امریکایي سناتورانو ته وویل دا سند به هغه وخت لاسلیک کړي چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. کارپوهان د امریکایي چارواکو دا پرله پسې سفرونه د فشار یو ډول بولي او وایي امریکا په دې هڅه کې ده چې له انتخاباتو مخکې له افغانستان سره امنیتي او دفاعي موافقه لاسلیک کړي.
و موردل چې کابل ته د امریکا د کانګرس ورغلی درې کسیز هیئت وایي د امنیتي او دفاعي سند په اړه د دوی او افغان چارواکو ترمنځ لږ اختلافات پاتې دي او ډېر زر به لاسلیک شي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې د 2012 میلادي کال په مقایسه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کم و. د دې خونی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې بیلابیل ستونزې د دې سبب شوې چې له پاکستان سره سوداګري زړه کړ ورکړه کم شي. جمیل ظریف په دې اړه له کابل نور تفصیل راکړي.
نامنی، بیکاری، بیوزلی او افغانستان نه د پنګوالو تیخته د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی لخوا د دې هیواد او پاکستان ترمنځ د سوداګری زیرکړې ورکړې د کمیدو مهمې لټونه بلل کیږي. د دې خونې مرستیال خنجان الکوزی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه 2 میلیارد ډالر وه، خو په 2013 میلادي کال کې دا اندازه 2 میلیارد ډالر ته راټیټه شوې ده.
مونږ تقریبا د 2.5 نه تر 3 میلیارد ډالر پورې د کال قانوني تجارت درلود او همدا اوس 2 میلیارد ډالر ته راکښته شوې ده. نو په مجموع کې زمونږ د اقتصاد وده په دې کال کې دومره ډیره زیاته ښه نه وه. دا خو واقعا قابل د تشویش خبره د نزمنګ د فاره، بلکې د دې دولت او د خلکو د فارج، او نه تنها دا چې دلته امنیتي لحاظ وځه خرابې کی، بلکې په اقتصادي لحاظ موږ د فار قابل د اندېښنې ده.
هغه اندېښنه څرګندوي چې کبه افغانستان کې امنیتي او نورې ستونزې همداسې دوام وکړي، نو خې پروان میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري نور هم کمزور شي. د الکوزی په خبره سربیره پر پاکستان په دروسته کې لیرام سره هم د افغانستان سوداګری زړه کړ ورکړه کم شوې ده. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی مسولین وایي چې افغانستان ډیره سوداګری زړه کړ ورکړه لیران او پاکستان سره لري، او دا ډیره مهمه ده چې د دې هیوادونو ترمنځ سوداګری پراخوي. بل خو یو شمیر اقتصاد پوهان هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری زړه کړ ورکړه د کموالي لامل اندېښنه څرګندوي. د کابل پنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ستونزو ترڅنګ له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند پر سر ناندرۍ هم پر دې مسلې منفي اخیز کړی. تاج محمد اکبر د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ښې پراختیا لپاره افغان دولت ته ځینې وړاندیزونه داسې بیان کړل.
یو خاص ستراتیژي او پالیسي برنامه باید برنامه‌ریزي وشي، کار اهل کار ته وسپارل شي، فساد باید لمنې ټوله شي، حاکمیت قانون تطبیق شي. بنان در ثبات سیاسی، ثبات امنیتی او صلح را وستن هم در غیابل قدم بوی امنیتی ترون هم امریکا سره لاسلیک شید تو سو بوری چی روانی حالت هم پر افغانستان که بهبود پیدا کی و.
خو در سوداگری او صنایع وزارت بیل پاکستان سره در سوداگری زیرکڑی ورکڑی کمی دل یو عادی مسئله بولی. در دی وزارت ویند ویدالله غازیخیل در پنجشنبه پر از ازادی رادیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګریز اړیکو کې کله ناکله ستونزې رامنځته کیږي، خو په خبره ده د اندېښنې وړ خبره نه ده.
دا د ډیرو غټو او لویو پرمختللو هیوادونو ترمنځ هم دغسې ستونزې پیښیږي، د چین او امریکا ترمنځ هم پیښیږي، د امریکا او برازیل ترمنځ هم دا پیښیږي، د اروپایي هیوادونو ترمنځ هم دا پیښیږي. یعنې تجارت نورمال هیڅکله هیچېرته نه وي، کله وخت په وخت دغه ستونزې پیښیږي، خو چې ستونزې نه وي نو حل به بیا څنګه وي؟ وخت په وخت دغه ستونزې پیښیږي، ولې د حل لارې ورته پیدا کیږي؟
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مسولین وایي چې د مهال افغانستان له پاکستان ډیر واردات کوي او صادرات یې هغه وته کم دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو څېړونکو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هم هڅه وکړي له پاکستان سره سوداګریزې راکړې ورکړې ته پراختیا ورکړي. دوی وایي چې د پاکستان او ایران ترڅنګ باید کوشش وشي چې له نورو هیوادونو سره هم سوداګریزې اقتصادي اړیکې پراخې شي، ځکه له دې سره د دوی په خبره د افغانستان اقتصاد هم پیاوړی کیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د کډوالو د چارو وزیر جماهر انوري وایي سعودي چارواکو ورسره ژمنه کړې چې له خپلې خاورې به کارګر افغانان په زور نه باسي. ښاغلی انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دا ژمنه سعودي عربستان ته د افغان پلاوي په وروستي سفر کې ورسره شوې ده. خان محمد سین په دې موضوع له کابل یو رپورټ راستولی.
د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت وایي چې د سعودي عربستان چارواکو موافقه کړې چې په استثنایي توګه به افغان کارګر پریږدي چې په هغه هیواد کې کار وکړي. سکم یو کال کېږي چې سعودي عربستان له خپلې خاورې څخه د هغو بهرنیو کارګرو ایستل پیل کړي چې په هغه هیواد کې د کار کولو او اوسېدلو قانوني اسناد نه لري. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر جماهیر انوري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سعودي عربستان ته د افغان پلاوی په وروستي سفر کې د هغه هیواد چارواکو ژمنه کړې چې په دې برخه کې به د افغان کارګرو پر وړاندې له نرمښ څخه کار واخلي.
وضعیت فعلی افغانستان از نگاه امنیتی و از نگاه عدم کار برشان تشریح دادیم.
د افغانستان اوسنی وضعیت مو د امنیت او د کار د نشوالي له پلوه سعودي چارواکو ته تشریح کړ. څرنګه چې افغانان هلته په کار بوخت دي، سعودي چارواکو په فوق العاده استثنایي توګه د افغانانو د ایستلو په برخه کې نرمښت وشو او زموږ سره ژمنه هم وکړه.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 3 لک افغانان په سعودي عربستان کې په کارونو بوخت دي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وویل په دې افغانانو کې ځینې اسناد لري، ځینې نه لري، او یو شمېر په پاکستانی پاسپورتونو هم هغه هیواد ته تللی دي. سو میاشتې مخکې چې له سعودي عربستان څخه د افغان کارګرو د ایستلو خبرونه خپاره شول، د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ډیر ژر به یو پلاوی هغه هیواد ته د افغان کارګرو د ستونزو د حل لپاره ولاړ شي. په افغانستان کې جنګونه، اقتصادي ستونزې او د کار نشتوالی د دې سبب شوی چې ځینې افغانان د کار کولو په نیت بهرنیو هیوادونو ته مخه کړي. راپورونه وایي سره له دې چې په بهرنیو هیوادونو کې افغانانو ته د کار موندل باوري نه دي، خو بیا هم هر کال تر 2 لکو پورې افغانان د کار لپاره په غیر قانوني توګه ګاونډیو او د خلیج هیوادونو ته ځي. د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو د دې ستونزې د حل لپاره د افغان حکومت هڅې ستایي، خو د افغانانو د ستونزو په پام کې نیولو سره یې کافي نه ګڼي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
ای قدم نیک است، اگر امی کار وزارت عبادت مهاجرین در قطر در دوبای
دا یو نیک اقدام دی، خو که د کډوالو در راستنولو چار وزارت د افغان کارګر پاړه ورته اقدام په قطر، دوبای او د سنور ځین کې هم وکړي شبوي.
دا ټولنه اندېښنه ښیي چې په راتلونکو څو کلونو کې به د بهرنیو مرستو کمواله او د ځینو شرکتونو تړل کېدل ګڼ شمېر افغان کارګران له اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. دا ټولنه دا هم وایي اوس مهال په هیواد کې د کار وړ څه باندې 12 میلیونه خلک شته چې اکثره یې وزګار دي. سره له دې چې افغان حکومت بیا بیا د هیواد کارګرو ته د کار موندلو د پروګرامونو په هکله څرګندونې کوي، خو خلک وایي چې په وروستیو کلونو کې د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره حکومت ونه توانید چې د کار په لټه کې افغانانو ته د دایمي کارونو زمینې برابرې کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
آزادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هیواد د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا سمیع الحق ته د وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د زنډیدلو خبرو اترو د بیرته پیلولو وظیفه سپارلې ده، خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان دې عمل ته چندان خوشبینه نه ښکاري. دوی وایي چې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اعتماد کمی دی او همداراز مولانا سمیع الحق هم په طالبانو کې پخوانی نفوذ نه لري. په دې اړه نور تفصیل له پیښور څخه زموږ خبريال راکړي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه‌شنبه پر ورځ دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر مولانا سمیع الحق سره په ځانګړې کتنه کې نوموړي ته دنده سپارلې چې له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د ځنډیدلو خبرو د بیا فعالولو لپاره د حکومت مرسته وکړي. په دغه کتنه کې مولانا سمیع الحق چې په افغان او پاکستانی طالبانو کې ډیر نفوذ لري او د دغه طالبانو استاد ګڼل کیږي، نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو او دغه هیواد د حکومت ترمنځ د خبرو د بیا فعالولو لپاره به ورسره همکاري او مرسته وکړي. او په خبره طالبان په بنیادی ډول په دې خوابدي دي چې موږ د پردیو په جنگ کې شریک یو او د هغوی پر پالیسیو روان یو، نو باید حکومت پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي او د امریکا له جنگ ووځي. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې اړه بیل نظر لري. دوی وایي د پاکستانی طالبانو د نوي مشر تر ټاکنې وروسته خایل حکومت سره د خبرو اترو پیل یو څه ستونزمن وي. د سیاسي او روانو چارو کارپوه شوکت خټک په دې اړه آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
ډیر زیات مشکلات دي په مینس کې د پاکستان حکومت او د طالبانو په مینس کې. ټول نه غټ مشکل خدا دی په سیمه کې د طالبانو غوښتنه ده چې ډرون حملې دې بندې شي. دې نه علاوه په میرعلي کې چې کوم آپریشن وشو، داسې ویل کېږي راپورونه راځي چې بېګنا خلک مړه شو، نو دا یو بله سلسله هم ده پکې. بلکې موږ وینو د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اعتبار ډېره غټه کمی ده. هلته کې لیډرشپ هم بدل شو، نوي نوي خلک هم راغله. دا څنګه ممکنه وي چې دا نظر د طالبانو د نوې لیډرشپ چې دی دا د پاکستان په حکومت اعتبار وکړي، او پاکستان حکومت به په هغه سړي څنګه اعتبار وکړي چې هغه خلاف پاکستان عسکرو دومره غټ مهم آپریشن په سواد کې کړی او دا هغه زیاتره ملګري مړ کړي شوي دي.
نوموړی همداراز وایي مولانا سمیع الحق اوس د پخوا په څیر په طالبانو کې نفوذ نه لري.
یقیناً چې داغه داسې علما یا داسې دغه شاګردان په دې ټولو سیمو کې موجود دي چې هغه په طالبانو کې اثر لري، بلکې د یم خپل طالبانو ته په خوا قابل قبول پاتې شوی دی. خو آیا اوس په دا ممکن شي دغه لخوا څه داسې خاص سالید شی مونږ ته په نظر نه راځي چې مونږ دا وایو چې مولانا سمیع الحق چې دی هغه ډیر فعال رول ولوبوي؟
د یادونې وړ ده چې د سپتمبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو په یو ټولګوندیز کانفرنس کې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه کړې وه او د دې لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړې وه. خو د تیر کال د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته د دغه تحریک نوی مشر ملا فضل الله له پاکستانی حکومت سره له خبرو اترو انکار وکړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر حامد کرزی پرون پریکړه کړې چې د باګرام د زندان اتیا تنه هغه بندیانو دوسیې له سره وڅېړل شي چې د دې بندیانو د دوسیو د څېړنې کمیټې د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. دوستانو دا مو د دې خبرونې د سر موضوع و. مخکې له دینه چې یو کلی زر غږونه ډرامه درته وړاندې کو، یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر حامد کرزی د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې پرونی حمله غندلې ده. په دې برید کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون 15 تنه ملکي وګړي وژل شول او 18 نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې د تاجکستان سرحدي پولیسو او د مخدره موادو پر ضد مبارزې ځواک د افغانانو له یوې ډلې څخه په ګډ سرحد کې په زیات اندازه مخدره مواد نیولي او ضبط کړي دي. چین پاکستان ته د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پور ورکړي سو په کراچۍ ښار کې د اټومي برېښنا د دوو سټېشنونو پر جوړولو ولګي. عراقي چارواکي وایي چې د بغداد په شمال کې په یو سړک کې چې په ګڼ شمېر خلکو سودا پکې کوله، په یوه لارې کې چاودیدونکي مواد الوتی چې لږ تر لږه 14 کسان وژلي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې د پلازمینې بیروت په جنوب کې په یو موټري بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوي. او د لیبیا د لویدیز کې د تیلو او ګازو تاسیساتو ته نږدې د دوو بهرنیانو مړی موندل شوی چې د یو برتانوي نارینه او بل د یوې میرمنې دی چې د نیوزیلند تبه ده. دوستانو تاسو مو غږ له آزادۍ راډیو نوري اوس هم یو کلی زر غږونه ډرامه خپرېږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې له میلمه سره ژوندی بحث لري چې تاسو هم کولی شئ برخه پکې واخلئ.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدل چې جمیل د خپلو ملګرو سره د سیاسي خبرو د تمرین ترڅنګ د افضل دوی د ګون ځینې هدفونه هم تشریح کړل. او زه لختم په دې باور وا چې د هیواد د خیر راتلونکي لپاره موږ ته په کار ده چې په ډیر احتیاط او فکر سره پریکړه وکړو. لبلې خوا نعیم هڅه کوله چې خدای داد هاشم خان ته انتخاباتي کمپاین وکړي. راځي اوس واورو چې خدای داد ولې په جمیل پسې سرګردانه و.
جمیله سلام علیکم.
وعلیکم سلام خدای دادا.
جوته پاتماشا دا څنګه لکه سوی د گازارو پټی ته راغلی او خرپوي؟
تا په احترام راغلی.
څنګه زما په احترام؟
میرمن میرا ته وویل چې خوروا پخوم گازرې ټی پر راوړه. ما ویل که خبره ونه منم استاد تر لور ده ته به خفه شي.
ته هم د دلاور خان ټوکې زده کړي چې ته ځان لپاره هم څه کوي وایي چې د کلي لپاره یې کوم. او رښتیا زړه ته پاتمه شه خدای شرایا چول خپل ورځ راته نعیم یوه خبره وکړه.
څه یې وویل؟
هغه ورځ زړه ته پاتمه شه چې زه لوبې ته روان وم را باندې غږ یې وکړ چې راشه دا مفتې لوبې پرېږده او د نغدو لوبه وکړه.
څه یې ویل درته؟
ویل یې چې ته ځوانان راټولولی شي نو په کلي کې به د هاشم خان د کمپاین غړی شي.
ته څه فکر کوې؟
ما ورته وویل چې زه له دې کروتو غوړیو نه تېر یم.
کروته غوړي که سړه او شنه لوټونه.
او بیا ما چې ونه منله ویل یې چې زړه دې بدمشه بله ورځ دلاور خان او هاشم خان یوه غونډه نیولې هغې ته راشه له ټولو پلانونو نه به خبر شي.
دا خبره ښه ده. ته دې غونډې ته ورشه او که ښه پلانونه درلودل نو بیا کولی شي تا مرسته ورسره وکړي.
څنګه یعنی زوار شم غونډې ته؟
هو، دا د هر چا حق دی چې د کاندیدانو په پلانونو او هدفونو خبر شي، پوه شي چې دا ور سړی دی او که نه، ولس ته کار کولی شي او که نه، د قانون د تطبیق، د بشري حقونو او نورو مسلو په اړه څه نظر لري، د کارونو د پیدا کولو او د غریبۍ د کچې په کمولو کې څه پلانونه لري.
زړه د بدمشه له ځینو سره خو خوارو غریب لاس تړي شي.
نو که دا ټول شیان دې وتلل او زړه دې پرې روښانه شو، بیا کولی شي چې مرسته ورسره وکړي.
زما زړه به پرې روښانه شي یا نه، خو لکه چې ته د خپله کوروا بې ګازار وخورې که څنګه ډېر وځنډېدې.
هو ولا وخوځنډېدم، خو راځه ته به مراسره د ګازرو خوروا وخورې.
نه نو شجان دسه، زه لاړم بل چېرې کار لرم.
خان اسلام خانه، زلفقار خان ته غزال مات که نه؟
ښه پلاره، دا دې ماته ومې.
ها زلفقاره، دا ورور دې له تانه کشر دی که نه؟
او عبدالقار زما نه کشر دی، خو له تنی نامه خدا غټ دی. همدې دپاره خلک فکر کوي چې زما نه مشر به وي، خو په مور ډېر ګران دی.
په مور دواړه ګران یو، خو پر زلفقار ورور
خو په ده خواړه ښه نه لګي، همدا ویل غواړي که نه؟ څه دې وکړه اسلامه، ګوته دې خوکړه، راخه چې زه وګورم.
نوکې ووهه؟
نه نه، ډېر خوږ نه شوم، وې ډارولم.
ښه زلفقاره، خدای مو همیشه همداسې په خپلو کې په مینه او په اتفاق لره. ستاسو پلار دې خدای وبخښي، زما ورسره ډېر سلام علیکو. زما یو ملګری هاشم خان انتخاباتو ته ولاړ دی.
ښه،
هغه هر وخت د کار خبرې کوي. رښتیا هغه وایي چې دوه کسه په لار روان وو چې مخې ته یو لختې راغې. دواړه ورته ودرېدل، فکر یې کوو چې څنګه له دې لختې پورې وځي. په دوی کې یو کس لختې په تیزۍ له نظره تېر کړه، یو ځای پکې خوښ کړه او ټوپ یې کړه. همدا د دې بل کس مشر او لیډر شو.
ښه ښه، مطلب دا چې په هغه کې د مشر کېدو وړتیا زیاته وه.
هو هو، بیا یې ماته مثال راکوو چې وګوره، په کلي کې ډېر خلک وو خو ته قومندان شوې او نور درپسې ودرېدل. د دې مطلب دا دی چې په تا کې لیاقت وو.
په چا کې چې د مشرۍ لیاقت او وړتیا وي او بیا یې د خلکو د خیر او ښېګڼې دپاره استعمال کړي، دا بیا یو ښه مشر وي.
ای په پیر دې رحمت شه، نو اوس ته هم د مشرۍ دغه وړتیا ښودلې ده. ماشاءالله د دوو کلو د ځوانانو مشر یې.
نه د ځوانانو نه، د ځوانانو د فوټبال د ټیم مشر یم.
زه باور شم چې دا سپی ولې غاپي.
اسلامه، بیا بیرته زر راشي چې د سپی په پلمه د باندې لاړ نه شي.
خو ته مې دې دپاره راغوښتې چې خلک به وایي چې په جمیل کې د مشرۍ لیاقت شته، خو زه وایم چې تکه لیاقت هم پکې نشته.
ولې؟ جمیل خو ډېر تکړه ځوان دی.
تکړه به وي، خو که ستا خبرې ته وګورو، خپل تکړهتوب یې د خلکو د ګټې دپاره نه دی استعمال کړی.
ولې؟
که استعمالولی نو په نورو ګوندونو پسې به نه ګرځېده، په همدې هاشم خان پسې به درېدلی وی. ټول ځوانان به منسجم کړی وی چې هاشم خان انتخابات ګټلی وی، نو ما هم همدا موړ کړی وی.
ښه،
رښتیا ته داسې وکړه چې په خپل کلي کې د هاشم خان د انتخاباتو کمپاین شروع کړه.
والا خان صاحب،
او بیخي ډاډه اوسه، داسې به دې کم چې د کلي خان شي خان.
والا خان صاحب، څه ووایم، دا به لږ فکر غواړي.
ګوره، یو خو تاسو ځوانان ډېر فکرونه کوئ، په هر څه کې فکر فکر فکر، خو بس دا سمه ده. تا چې بیګا ته سر په بلستن کې پټ کړه، ښه فکر پرې وکړه. او خدا واوره چې داسې موقع کله کله وګورې.
وزما گل پری جانے زری نہ دنت کئی پسر دشال مزہ کوی نہ
ہے سڑیا دادو کی بریک دال سے پپلا منزل ہشم
نہ نہ جو دے بہت مشا ترا کا کا کاسا
اها او اخلا
وے او چے دنیا شرم نہ نہ وای دم دو دم 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 تب منگے اڑائی زبتش در سرت لما
خانو کی مٹے دے اور تراب اڈو ہلی چنن بدی کور کارو نہ سارا کوی ہا
حضور دے بد مشا خو زوایم کنا اچ سب کو نو تا وقت پیدا کی
ولی از تا سٹم بل کرم
کڑے اور کسا ان نا حضور دے بد مشا تو خو زما ان لائق او ویر کیا لائق خو زای کنا
ام دا وسې په خپل خور راته وویل چې نه لایق یم.
نه ولې به نه لایق یې؟ ښه، ته دا راته ووایه چې ته خپل نوم لیکلی شې.
هو، ان ستا د نوم لیکل مې زده کړي، پر ځمکه یې درته ولیکم.
نازر دی بات ماشا چنگا دل آز را خواهی چیز خدای داد نوم دی پمزا کولی که تی توری را تا او آیا
خدای خی دال خدای الف یا
آفرین آفرین زده بات ماشا
دال الف دال
بس شنا بانگریدی واگر دال زده بات ماشا شنا بانگریدی پا ما
خا رشتی آئی دی انتخابات پرامیم دیر خبر ازده کری چه غچا تا برای ورکو چه دخزو پا کونو پورشی
او توک چه لغپل خز سر لوکی منزی آغا تا چنگا آغا تا برای نه ورکوی
نا دا پکی آوری نای شر دی
دایلا بلا کتل آوار خان خبر شی مرا توایی بر چه خزی تا دی موای چه آشم خان تا پا خزو که کمپای نوکی
وی ملانده مرا بانده و ها تو سر قمی
مالی با در بانده ملانده و هم
خا تارا تاوه چه تو چه تارای ورکوی دی جمیل ملکری تا
نپایگم زرده باد ماشا دا خبری با دا کمپاینونو با وقتی معلومیشی
خا ما ویل تب دی آغی ملکری تارای ورکوی
زرده باد ماشا رای خلق پخبل خواخا ورکوی دی بل پخواخا نا پا بله اونه که دا عشم خان و دلاور خان سیاسی غنده ده زموار زد
خواه زه خشو بیا با ما تا هم اغا معلومات را که چی پتولگی که نور خزه تایی ووایم
گلپری لاسونه می دیر یخ سوال
خیر تو داری داو با بیستا وارتاوم او نور با تاو دیر تارا اوڑم وی او خدای دادا چیک شا لاسونه دی بخلا زما پله وچکا لاسونه دی کاتا که چی چوک دی پلوخی منزل پونشی
وای په منډه نه ده په ټنډه ده راځئ زه خو ستړی شوم لږ د ماشو زلپقار به م راشي بیا به لوبه شروع کړو
فکر مو وي چې زموږ لوبه له ټنډې نه زیاته په منډه ده
یار رښتیا چې په منډه ده او بله ورځ چې راورسېدې لوبه دې بدله کړه
خوشحاله یم چې له هغې مخکې مې جمیل دوی ته اکساید ورزده کړی و او همدا هم په کار شو
چه؟ جرده باد ماشا اوساید؟ زخوپو نشوالم
اوساید کل چی ده بلی دلی امنو کون که ستا ده دلی دفاع نوران دی ستا گل خواه تا منده که او تو برتواجه بلشی دیت اوساید وای او دا فاول ده یعنی تیروتنه ده چی رفتی بیا لوب ستا ده تیم پا کارت دروی
السلام علیکم ملګرو
وعلیکم السلام کار ستړی ماشي
خیر اوسې لکه چې لوبه تزان په مارګر موي نه په منډه که څنګه
زلفقار دې څه کوي
زلفقار نشي راتله هغه
ولې زه دې پات ماشه څه په خای خو ګشوې
نه هغه ته کار پیدا شو ځکه نشي راتله نن زه تمرین درکوم
نه ته میراثي پاچاهي خو نه ده چې زلفقار به وایي چې زما پر ځای به مې ورور د چی مشري کوي
ولې دا خود آغا خپل واق ده چار چا تا وای
تا سی غلی شای پو مشری جنجال مکوی لو بزده کئی
او ام دا سم خبره ده
ولی جانا ده زلپقار رور با ولی تمرین را کوی تا خو یه کنا
ما تا می رور ویلی دی چه نندر سر کم تمرین و کم زکر آغلیم
ولی جانم پویگی چه کم تمرین را سر وکی
زخو مسل زان سر نورم ولی جان با سبا تمرین در کی
چا زرده بدماش سبا؟
او سبا
د دې مطلب دا چې زلپقار نور لوبی ته نه راځي
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د یو کلی زرغګونو د ډرامې څلور دیرشمه برخه مو واوریده نن د هغو اندیښنو په اړه بحث لرو چې ویل کیږي خایي ځینې دودونه او رواجونه په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون مخه ونیسي په بحث کې راسره برخه لري د فیفا یا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند فهیم نعیمی تاسو هم کولی شئ همدا اوس ټلیفون وکړئ او په بحث کې راسره برخه واخلئ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 او 0 9 9 2 3 5 4 په دې بحث کې زه نسیم شفق ستاسو کوربه یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدی را سره ملګری دی نعیمی صاحب خیر اغلی سره مشه
ډیر مننه شفق
کور مودن ډیر مننه نعیمی صاحب تیر ورځ د ښځو چارو وزارت او ځینو مدني ټولنو اندېښنه وښوده چې ممکن ځینې ناسم دودونه یا رواجونه په راروانو انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون مخه ونیسي ستاسو نظر دا څومره پر ځای اندېښنه ده
ګوره کله چې منګو تاسو خبريږو چې ټول هغه کارتونه چې توزیع شوی دي د ټاکنو په دې کې تقریبا 10% یا 15% خزینه دي، نو د خپل خې چې د خزو ګډون عمر چې د نارینه او د زمونږ ټول نه کې په ټول ټاکنو کې د خزو ګډون نه دي، او متاسفانه د دې یو لوی لامل هم هغه فرهنګي او قبیلوي دودونه دي چې متاسفانه خزو ته ډیره حد د اجازه نه ورکول کیږي چې کور نه بهر لاړ شي فعالیتو کې یا سیاسي فعالیتو کې یا دا چې مثلا په ټاکنو کې ګډون کوي، نو دا احتمال شته چې مثلا د دودونه او رواجونه د دې باعث شي چې خوسته ډیر زیات حق ورنکړل شي په کورنیو کې چې هغه لاړ شي کارتونه واخلي او ټاکونو کې ګډون وکړي.
bale مننه بس ته دوام ورکو. قاری صاحب پښتون را سره په ټلیفون دی. پښتون صاحب مهرباني وکړئ.
bale نسیم جان شفق السلام علیکم. تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو ملمت او تاسو تخنیکی همکار ته سلامونه وړاندې کوم. قاری صاحب پښتون یم.
کور ودان قاری صاحب پښتون د بحث موضوع دا ده چې د ځینې ناسم دودونه یا رواجونه چې په ځینو سیمو کې دا به د خزو د پراخ ګډون مخه ونیسي په انتخاباتو کې، تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
bale زما نظر خو نسیم جان شفق د مخم دا شی و چې یو خو افغانستان د رواجونو کور دی، او بیا افغانستان کې د کلي دي بانډونه دي او رواجونه دي دودونه دي دستورونه دي افغانستان د ملکانو کور دی. زما نظر په دې کې دا دی چې نیمې ښځې به زه وایم په افغانستان کې رایه ورنکړي، ولې یو خو ناپوهي د خلکو ډېره ده او آګاهي خلک نه لري، بل کلي دي او دستونه دي. زما مطلب دا دی چې په دې کې څوک رول لوبولای شي؟ په دې کې باید علما، په دې کې ملکان، اداران او رښتینی علما رول لوبولای شي. که چیرې واقعا علما د
خپل
رښتینی توپ استعمال کړي.
اوکې ډیره مننه. کور ودان، کور ودان پښتون صاحب، کور ودان پښتون صاحب.
بله
ډیره مننه. نیمی صاحب پښتون صاحب هم کندهار څخه ټلیفون کړی او ورته اندېښنه درلوده. نو دغه دودونه او رواجونه داسې ویل کېږي چې تر ډیره په لرو پرتو سیمو کې او په کلیوالو سیمو کې او په بانډو کې به د ښځو د ګډون مخه ونیسي، ستاسو نظر؟
بله، د دې لامل هم دا دی چې په لرو پرتو سیمو کې تر ډیره حده د تعلیم په برخه کې او د کار په برخه کې خو ته د زمینه نشته چې هغه په دې برخه کې فعالیت وکړي. که چیرې خزو تعلیم ډیر وي، یا مثلا مکتب ته لاړ شي، یا دا چې مثلا پوهنتون ته لاړ شي او هغې نه پس کار وکړي په ټولنه کې او اقتصادي عاید ولري، نو دا به د دې سبب شي چې په کورنۍ کې هغوی قدرتمند شي، یعنی دا چې هغوی هغه فردي قدرت ډیر شي او هغوی شي کولی په کورنۍ کې هم خبرې وکړي او د یو فرد په حیث هغوی ته نارینه احترام وکړي، او هغې نه پس بیا دوی کولی شي طبعا په سیاسي برخه کې هم فعالیتو کې او طبیعي ده چې په ټول ټاکنو کې هم کولی شي فعالیت کې. خو مثلا ګوري په خارونو کې چې هلته ښځې تر ډیره حده مکتب ته ځي او هغې نه پس کار کوي فعالیت کوي، هماغه ښځې بیا کولی شي چې په سیاسي برخه کې هم فعالیت وکړي. یعنی بې سواده ښځې اولا خو خپل د حقونو نه خبر نه دي، او دوم دا چې په کورنۍ کې هم ډیر ښه موقف نه لري، یعنی یوازې په کورنۍ کې کار کوي، د ماشومانو ساتل د هغوی په غاړه دي او نور کوم خاص فعالیت نشي کولی، او طبعا د هغوی تعلیم کم دی او معلومات هم کم دی په سیاسي برخه کې. نو دا مختلف لاملونه دي چې سبب کېږي خزي ونشي کولای ګډون کې په سیاسي برخه.
حاجی محمد کرم د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه را سره په ټلیفون دی. مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
پښتنه مدغه دا کده راتلو په انتخابات منورید کې د زنانه او د پر په دغه باز زنانه خپل پر دغه کدلوی دې کده دغه د پار جلا محلونه جوړ شي ان شاء الله. اچھا پیسہ د کولای شي خپل راي استعمال کړي، او ست محلونه چې په کوم ځایو کې چې په مرکزو کې دا امکان لري، او په ولسوالۍ کې فکر نه کوم چې خلک دې الته.
ښه ډیره مننه. کور ودان دای نسبتا خوشبینه و، خود محلونو د جلا محلونو د خزو لپاره غوښتنه کوله، ستاسو نظر پرې
ده؟ دا حکیم دا ډیره مهمه خبره ده، ډیره مهمه خبره ته اشاره وکړه جوسف. نه یوازې چې دودونه د لامل کیږي چې خزي مثلا په پراخه کچه ګډونونه کې په ټول ټاکنو کې، بلکې هغه ټاکنو محلونه هم ډیر مهم دي. زمونږ په تیرو هغه مشاهده کې چې موږ درلودل مثلا کارتون توزیع په وخت مونږه دا پیدا کړی و چې په بعضې ځایونو کې چې د ټاکنو محلونه داسې ځایونو کې جوړ شوي دي چې هلته نارینه ډېر رفت آمد لري، لکه مثلا په مارکیټونو کې یا په بازارونو کې یا د نظامي اډو څنګ ته جوړ شوي دي، په هغه ځایونو کې طبعا کورنۍ زړه نه ښه کوي چې ښځینه ته اجازه ورکړي چا ته لاړ شي، خصوصا په لرې پرتو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې قبیلوي دودونه ډېر دي. نو حاجي صاحب ډېره مهمه خبرې ته اشاره وکړه. زموږ پیشنهاد هم د ټاکنو کمیسیون ته دا و چې هغوی باید کوشش وکړي چې دا د ټاکنو محلونه په داسې ځایونو کې جوړ کړي چې هلته ښځې راحته اوسېږي، یعنې که مشکل نه لري، مثلا په ښځینه مکتبونو کې دا محلونه جوړ کړي، یا مثلا ښځینه کلینیکونه دي په مختلفو ولسوالیو کې ځایونو کې هلته دا محلونه جوړ کړي. او د دې تر څنګ زموږ پیشنهاد امنیتي ارګانونو ته هم دا و چې هغوی باید کوشش وکړي چې ښځینه پولیس ډېر کړي، دې لپاره چې که ښځینه او پولیس تعداد ډېر نه وي نو د ښځینه او محلونو امنیت که چېرې نارینه وساتي نو بیا هم د دې امکان شته چې کورنۍ ښځو ته اجازه ورنه کړي چې هغې ځای ته لاړ شي او رایه ورکړي.
مننه کوربدن عبدالمنان دقیق د کابل له قرهباغ څخه ټلیفون کړی. مهرباني وکړئ دقیق صاحب پوښتنه مو مطرح کړئ.
سلامونه سلامات تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو د ما پوښتنه خو اول دغه د کچیر مثال د ښځو په زیاتوالي کې، یعنی دولت څه وغواړي چې زیات شي مصرف ډېر شي، هغه داسې مثال که دغه جمهوري مثال و اوه دانې کاندیدان دي، اوه دانې نمانده ولري، یعنې په کورو کې یا یو صندوق کورو ته وي چې مثال مالته کار ته ورکړي او مالته مستقیما د هغو په مخه کرایه ته واخلي، داسې به ډېر شي. او بل نظر مدا و چې دغه د هغه په باره کې راضی په باره کې هغه داسې اوس دغه د کمپاین په باره کې دا کمپاین خو داسې د افغانستان خلکو اوس اکثر هوښیار شوي دي، یعنی مخکې نه د بعض کاندیدانو هغه عملونه کمپاین کې دروغ وعدو باندې نه غولېږي، په هغه عملونو باندې خلکو ته ورکوي. تشکر.
ښه، ډېره مننه کور مودان. دقیق صاحب، دقیق صاحب نظر تاسو واورید په اوله برخه باندې څه تبصره لرئ په دومره
برخه؟ بله، په اوله برخه کې باید ووایم چې کچیر دسی وشي چې مثلا محلونه په کورو یا صندوقونه کورو ته ویول شي نو طبیعي ده چې په هغه کې بیا درغلي ډېریږي، تقلب او تخطي به ډېریږي، او امکان هم نه لري عملي کار نه دی او چې په ټولو کورونو کې مثلا صندوقونه کې خودل شي خزینه لپاره. او بل لا چې کله شي خزینه رای ورکړي، د معنا دا ده چې ښځې د دې حق لري چې په سیاسي برخه کې فعالیت وکړي، سیاسي برخه نو داسې نه کېږي چې په کورونو کې سیاست وکړي، هغوی کولی شي چې بیرون لاړ شي کور نه، او په هغه ځایونو کې چې امنیت د حکومت د خوره تامین شوی دی، طبعا د امنیت مسؤلیت د حکومت په غاړه دی، او لازم هغه آمادګیګان هم د ټاکنو کمیسیون د خوانه نیول شوی دی، په هغه ځایونو کې د رای ورکي او کوشش دی چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. او دوم برخه د کمپاینونو په اړه و چې مثلا کاندیدان معمولا د کمپاینونو په دوره کې وعده کوي ډېرې، خو بیا پس بیا عملي کیږي نه. نو خبره دا ده چې طبعا خلک باید دې ته توجه وکړي چې کله چې کاندیدان د کمپاین په دوره کې ځان لپاره تبلیغ کوي، خبرې کوي، نو هغې وعدو ته سم زیر شي، سم توجه وکړي، او ودی ګوري چې مثلا کمې وعدې عملي دي کمې نه دي. نو خبرونه هم معلومیږي چې بعضې وعدې ډېرې لویې وعدې دي او سره پوهېږي چې بعضې وعدې نه عملي کېږي او بعضې واقعي دي او عملي کېږي، نو هغه ته باید توجه کی بعد رائے ورکی.
کور دا نیمی صاحب غازی احمد زئی د کابل له سربی ولسوالۍ څخه مهرباني وکړئ. احمد زئی صاحب
سلام علیکم.
بخیر. وعلیکم السلام. پښتنه او نظر کلرای پلان ډول مطرح کړئ.
شپات صاحب دې ما نظر خدا دا چې ګوره دا ملما صاحب چې دې خارو پلای چې سلاړ چې هغه ته باندې نه کې کولای دي باندې خو چې خو چې دي اوس ګوره منګو تاسو اسلام متبر دا او که دا اوس د کومه خبرې دې کې چې خدي دې دشي وکیا دې وکي خو خلکو وګونه او پاتې پرې کړې ام دوی دا خزو ته دا خبره وکړي چې تاسو دا حق لري، اسلام ډیر حق ورکړي دي کاساتي قانون، اسلام چې کوم حق ورکړي هیڅ دا حق نشي ورکولای.
نه ستاسو اوس احمدزی صاحب ستاسو نظر اوس څه دی چې دا ښځې رایه ورکړي ورې نه کړي که رایه ورکړي باید څه ډول سهولتونه ورته وي چې هغوی هم په اسانه او هم هغه سطر موضوع چې د هغه هم مراد سي؟
خزه باید رای ورکړي، ټول هر افغان حق لري چې رای ورکړي، ښه کاندید ته ورکړي، او په داسې ځای کې ورکړي چې تاسو خطر ځای هلته نارینه نه
وي. احمدزی صاحب مننه، د مونږ بحث هم په همدغه موضوع ده، او نعیمی صاحب هم ډېر په همدغه ټینګار کوي چې ځان ته جای وي. نعیمی صاحب کېدای شي تاسو په پوښتنه باندې نظر واچوئ.
احمدزی صاحب خبرو په اړه باید ووایم چې د افغانستان اساسي قانون هم په اسلام ولاړ قانون دی، یعنی هغه کوم د اسلام خلاف قانون نه دی، او په هغه کې طبعا د اسلامي ارشاداتو په اساس ښځو ته دا حق ورکړل شوی دی چې په مختلفو برخو کې فعالیت وکړي. زمونږ خبره دا وه چې په لرو پرتو سیمو کې هلته چې د خزینه مثلا مکتبونه نشته، پوهنتونونه نشته، یا دا چې خزینه د پاره د کار زمینه نشته، په هغې ځایو کې معمولا د ښځو ګډون په سیاسي برخه کې کم دی. نو که چېرې موږ غواړو چې ښځې په سیاسي برخه کې ډېرې فعالې شي، په ټاکنو کې ګډون وکړي، نو طبیعي ده چې په لرو پرتو سیمو کې د حکومت مسؤلیت دی او د خلکو د کورنیو مسؤلیت دی چې ښځو دپاره د تعلیم او د کار زمینه مساعده کړي. کله چې ښځې کار وکړي، تعلیم وکړي، نو طبعا هغوی بیا کولی شي چې په سیاسي برخه کې په ډېره پراخه کچه ګډون وکړي. نو طبعا اوس هم ښځې ګډون کوي، داسې نه دی چې په ولایتو کې د ښځو حضور نشته، لیکن ډېر محدود دی او کم دی.
او دا کېږي په تېرو انتخاباتو کې مثلا د کورنۍ یو غړی نارینه مثلا څلور پنځه ښځې چې دي، له هغو سره به ته اغه برای ورکول بیرته به کور ته راوسره دایم ولارده
اوس هم د امکان لري چې د سیو کاروشي تبن. او زمونږ غوښتنه هم د مسؤلینو نه ده چې په ولایتو کې په مختلفو ځایونو کې چې خزینه د پر ډیره زمينه نشته او امنیتي مشکلات دی، الته باید زمينه مساعده شي، خزینه د پر کورنۍ د پر شي، اغه یو شي چې په امنه فضا کې نارینه او خزینه ټول لاړ شي او رائے دی ورک.
بله نیمه صاحب، د دې ترڅنګ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مسؤلیت دی، په یو ډول سره تاسو مشوره ورته کړل او د حکومت چې باید د خزو د رائے ورکول لپاره زمينه مساعده کړي، انا غوته ځانته محلونه ځانته په جلا ځای کې نارینه وسخه. د دې ترڅنګ د عامه په پروګرامونو په دې برخه کې څومره مهم دي چې باید تطبیق سي او عملي سي؟
طبعا کله چې موږ د زمینی مسایلو خبره کوو، دا معنی لري چې په هغه کې نه یوازې دا چې امنیت باید تامین شي، بلکې عامه پوهاوی پروګرامونه هم په دې برخه کې باید ډیر شي. د عامه پوهاوی پروګرامونه باید رسنیو له لارې، د روحانیونو له لارې، د قومي مشرانو له لارې او نور هغه لارې چې شته دي، امکان لري د هغې لارونه په ګټه اخیستو سره باید عامه پوهاوی پروګرامونه ډیر شي. او دا باید وویل شي چې کله چې یو ښځه مثلا په ټاکنو کې ګډون کوي، دا عمل د اسلام خلاف عمل نه دی، تر هغه ځایه پورې چې د ښځو لپاره لازم اسلامي محیط جوړ شوی، یعنی دا چې هغه فضا داسې وي چې امن وي او ښځې وشي کولی په ستر کې لاړ شي او رایه ورکړي، دا د اسلام خلاف عمل نه دی. نو دا طبعا د حکومت مسؤلیت دی چې په دې برخه کې کار
ډېره مننه. ګران اوریدونکو، زمونږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولی شئ خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 800 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي. نعیمی صاحب، د انتخاباتو د خپلواک کمیشن تر څنګ مدني ټولنې، تاسو هم ورته اشاره وکړه، د قومي مشران، دینی علما او د کورنۍ مشران، دا هم په یو ډول سره مسؤلیت لري چې هم خپل کورنۍ کې یا خپل کلیو کې یا خپل خلکو ته د سیاسي شعور ورکړي، که خزینه دی او که نارینه، او هغه انتخاباتو ته رای ورکولو ته هم هڅوي.
ډیره مهمه ده، خصوصا په کورنۍ کې چې نارینه دي، دوی هم ډیر زیات ونډه لري. یعنی کچېرې ټولې زمینی مسایل وي، امنیت تامین وي، او په کورنۍ کې که نارینه اجازه ورنه کړي خزینه او ته شي دوی لاړ شي رای ورکړي، تبه نه غوښنه شي کولای، نو د دې باندې هم ډیره زیاته ده. هغوی باید په دې فکر وکړي چې کچېرې دوی غواړي په افغانستان کې تغییر، مثبت تغییرات راشي د سیاسي دخوانه لحاظه، نو طبعا هغوی باید خزینه ته هم اجازه ورکړي چې رای ورکړي. د دې لپاره چې دغه رای هم حسابېږي، او دغه
یو رای
هم تاثیر لري، او د خزینه او د نارینه او رایو ترمنځ کوم توپیر نشته، دواړه برابر دي. نو د دې لپاره ډیر مهم ده چې ټول هغه کسان چې په دې برخه کې مسؤل دي یا په دې برخه کې د دې ورتیا لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیت وکړي، ټول باید خپل په د وس په اندازه باید کار وکړي.
څومره نیمه صاحب خوشبینه یاست دغه 30% چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې رای اخیستې د خزینه وو د رای کارتونه، چې دا په ټول په انتخاباتو کې برخه واخلي؟ ټول
دا خو ډېر مشکل ده چې سړی ووایي چې څو فیصده برخه اخلي، لیکن طبعا په عمومي ډول امکان د دې شته چې همدې دېرش فیصده نه ډېر تقریبا ښځې په ټاکنو کې ګډون وکړي،
یعنې که کار وشي، که زمینه برابره شي،
که زمینه مساعده شي، که امنیت تامین وي او د ښځینه او پولیسو تعداد ډېر وي، نو طبعا ښځینه کولی شي چې په ټاکنو کې ګډون
وکړي. او لوی د آګاهي عامه پروګرامونه لکه د رسنیو له لارې، مثلا ستاسو سازمان لخوا یا د مدني ټولنې لخوا په مجموع کې، دا څومره اهمیت لري او څومره مهم دي؟
ډیر مهم دی. یو خو مونږ بحثونه وکړل چې په عمومي ډول په ټولنه کې باید یو مثبت تغییر راشي په فرهنګي لحاظ، هغه ډیر وخت اړتیا لري، لیکن په دې ټاکنو کې چې څو میاشتو بعد ترسره کیږي، دې لپاره باید عامه پوهاوی پروګرامونه د مدني ټولنې د خوانه، د حکومت د خوانه، د کمیسیون د ټاکنو کمیسیون د خوانه، د علماو د خوانه، د روحانیونو د خوانه، د قومي مشرانو د خوانه باید ترسره شي، او په کورنۍ کې نارینه هم په دې برخه کې مسؤل دي چې پوهاوی ورکړي.
کور ودان ګران اوریدونکو، په انټرنیټ کې هم یو کلی زر غږونه ډرامه اوریدلی شي. د ازادي رادیو د بې پاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. زمونږ نننۍ بحث هم دومره وو. مننه چې خپلې پوښتنې او نظرونه مو مطرح کړل. له ښاغلي نعیمی صاحب نه هم مننه، او کور ودان چې په بحث کې را سره ګډون وکړ. 9 بجې شوې، بل یو ساعت خبرونه په دریده چې امید مرزبان